لا ولا مشال ریډیو ته ستړي مشي د سهار لس بجې شوې دي نن د نهې ورځ او د 2013 کال د فبروري 15 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی د سرمشریز غونډې حال، د پېښور پوهنتون د فاصلاتي تعلیمي نظام، په سوات کې د واورې ورېدلو له وجې د خلکو مشکلات او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو تفصیل لرو. خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړی خبرونه اورو.
اول د خبرونو سایت کې د لندن پر سر مشرزه کې د افغانستان او پاکستان ولس مشرانو د همکارۍ ژمنتیا خوده لیدا. ملاله یوسف زئی وای د خلکو په دواګان ولا پاک جوړ کړی دا او د خلکو په خدمت کې به ژوند تیروي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د اسلامي همکارۍ تنظیم پر سر مشرزه کې ګډون لپاره قاهره ته سفر کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د برتانیا په ملماستیا پرون په لندن کې درې اړخیز سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو ژمنتیا ښودلې چې د سیمه ییز ثبات لپاره هڅو کې به همکاري کوي. پرون په لندن کې د خبرو اترو نه پاس د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبریالانو ته ویل د افغانستان د راتلونکي لپاره درې واړه مشران یو شان نظر لري چې په ترس کې به یې دا هیواد یو محفوظه، مستحکم او جمهوري هیواد وګرځي او بیا به هیڅکله د نړیوالې ترهګرۍ لپاره مرکز جوړ نشي. مشر حامد کرزی طالب یاغیانو سره د جوړجاړي د عمل لپاره د پاکستان او برتانیا د مرستو هرکلی وکړ او زیاته کړه. د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سرګندونو چې ښاغلي د سولې د بهیر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژورو تعلقاتو په اړه وکړلې تاییدوم او امید کوم چې دا نن په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او په راتلونکي کې د لوزنامو چې مونږ یې وکړو به عملي کوو چې په کې ټولې خواوې مطمئن وي. او زه په طالبانو غږ کوم چې د دې موقع نه دې ګټه واخلي او په امن بهیر کې دې برخه واخلي. په دغه موقع صدر آصف علي زرداري ویلې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړی دی چې دا راز جنگ ختم شي او دواړه ملتونه د دې د نقصانونو نه خلاص شي. کابل هڅه کوي چې په 2014 کال کې د نړیوال ځواکونو د وتلنو وړاندې د طالب وسلوالو سره د امن تړون وشي. په دغه موقع ډیوډ کیمرون زیاته کړه درې واړه مشران په دې خبره سلا شو چې د هیواد کې به د سولې عمل د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي او دا چې د راروان منی پورې به افغانستان او پاکستان د ستراتیژیکي ملګرتیا د تړون لپاره کار کوي. ملاله یوسفزئی چې سوات کې وسلوالو طالبانو په سرشتلې وه د دغه برید نه پاس یې په اول وار پرون یو ویډیووي پیغام مخې ته راغلی دی. دغه پیغام چې برتانیا کې د نوموړې د دې وروستي اپریشن نه وړاندې ریکارډ شوی پکې یې ویلي چې صحت یې ورځ په ورځ ښه کیږي او هر څه او هر څوک لیدلی شي. ملاله وایي الله پاک ورته د خلکو په دعاګانو نوی ژوند ورکړی.
God has given me this new life and this is the second life, this is the new life and I want to serve
Allah pak mata yow nawe jwand ra kade yow dwem aw nawe jwandun aw za da khalko khidmat kawal gwaadam aw za gwaadam che har jinai aw har mashum talim tar la sakri aw da de la para mung da Malala fund intizam kade de.
For that reason we have organized Malala fund.
د برتانیا د برمنګم خار په کوین الیزابت هسپتال کې د تیر خالی په ورځ د ملالې د کوپړې دوه کامیاب پرشنونه شوې دي او سي حالت ډېر ښه دی. نوموړې په سواد کې د وسلوالو طالبانو د ظلمونو په اړه لیکنه کړې وي او د جنکو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کولې چې د تیر کال په اکتوبر کې پر وسلوالو برید وکړ. په ټوله نړۍ کې د دغه برید غندنه شوې ده. د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاکستان د زیاتره برخو په شمول قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او ځینې برخو کې د واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له وجې په بیلابیلو برخو کې نه کسان وژل شوي دي. د پېښور په شمول د صوبې په زیاتره برخو کې لا هم باران ورېږي. د موسم په حق له د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وایي
تقریبا او دې نه پس بیا کالم دی کالم اومس درې څلور فوټو پورې رپورٹ کوي او دیر کې د کل چترال دی هغه یو فوټو رپورٹ کوي او باران نه هم دلته ډېر ښه شوي دي لکه دیر کې چراټ کې پېښور دی ته مرګره 110 دروش کې هم تقریبا 2 فوټه واره ده.
مشتاق شاه زیاتوی پیښور خو اوښه سیمو کې نن او د صوبې نورو برخو قبایلی سیمه کې د باران د لړۍ سبا د ودرېدلو امکان دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران صدر محمود احمدی نژاد قاهره ته سفر کوي. دا په تیرو سباندې ډیر شو کلونو کې مصر ته د کوم ایرانی صدر اولنی سفر دی. ریپورټونه وایي نو موړی چې په خپل د یو شیا اکثریتي هیواد صدر دی. د نه پورز بعد مصر د الازهر یونیورسيټي کې د هیواد تر ټولو اوچت سنی مولا شیخ احمد الطيب سره ملاقات کوي. احمدی نژاد قاهره کې د اسلامي همکارۍ تنظیم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایرانی وفد مشري کوي. دغه غونډه بعد د روانې شنبه پورز کیږي. د شام د اپوزیشن مشر په صدر بشار الاسد غږ کړی چې هغه ته د سولې د خبرو اترو د پیشکش په حق لا جواب ورکړي. پرون د شام د ملي اتحاد مشر احمد معاذ الخطیب ویلي چې دغه پیشکش مقصد په هیواد کې روانه خونریزي ختمول او رژیم ته په پرامنه طریقه د واک نه د لری کېدل مقور کول دي. نوموړي د عربي چینل الجزیره ته ویلي چې اوس خبره د رژیم په خوله کې ده که خکوي او کنه. او بل خبر دا چې حکومتونه او نړیوال تنظیمونه په افریقایي هیواد مالی کې د تلپاتې ثبات راوستلو لپاره د مربوطو هلو ځلو په حق لا غونډه کوي. د هیواد کې د فرانسوي او ځایي ځواکونو د اسلامي یاغیانو خلاف په جنگ اخته دي. نن په برسل کې کېدونکې د غونډه کې بعد مالی لپاره یو نړیوال مرستندوی ډله جوړول کېږي چې پکې به افریقایي اتحادیه، امریکا، یورپي اتحادیه او د غربي افریقا هیوادونه شامل وي. چارواکي تمه کوي چې په غونډه کې به خوښ 1500 خفوت ګډون کوي. د کې به د افریقایي ترقیاتي بانک او عالمی بانک په سر نړیوالې ادارې هم ګډون کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی په سرمشیزه غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی او سلبیا په طالبانو غږ کړي د خپل هیواد د سولې په خبرو کې دی برخه واخلي. او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دوی د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي.
Pakistan endorses the concept, it's the world peace agenda, to have a dialogue with the Taliban, we will support it.
پېښور پوهنتون د فاټا او افغانستان د زده کوونکو لپاره فاصلاتي تعلیمي نظام پیل کړي.
څنګه بنیادی د دې غنارا یا تعلیم د کور په دروازه باندې مونږ به په هر ضلع کې یو سنټر ټاکو چې هغه به د ګورنمنت یا کالج وي یا سکول وي یا هر یو پرایویټ ادارې.
په سواد کې د واوري ورېدلو له امله خلک ګڼ شمېر مشکلات لري.
زمينګور ته راتلم، ما سره راشن ختم شوی او ما یې زمينګور ته یا سیدو ته لاړ شم، ځنه راشن راوړم. واوري ډېره زیاته ورېږي، غر را پریوته دی، ګاډي اندر بالکل بند شوی دی.
او 19 مزاحیه پروګرام پام کوا هم لرو د مشال سره واوري. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان، پاکستان او برتانی مشرانو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په برخه کې په خپلو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو رضامندي ښودلې. د لندن په درې اړخیزه غونډه کې دغه راز موافقه وشوه چې تر راتلونکي امنی پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکارو سند هم برابر شي. د برتانی د وزیر اعظم ویچ کیمرون دفتر ویلی افغانستان او پاکستان په امنیتی برخه کې هم د همکارو موافقه کړي، خو په دې اړه یې تفصیل نه دی خپور کړي. په دې اړه د زموږ د همکار رضوان مراد دا رپورټ اورو.
د برتانی د صدر اعظم په قربتوب د لندن په دې سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره به له یو بل سره هر اړخیزه همکاري کوي. له غونډې وروسته د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون خبریالانو ته ویل چې درې واړه مشران د یو سوله ییز افغانستان په اړه ګډ نظر لري. موږ د افغانستان په اړه ګډ نظر لرو، داسې یو هیواد چې امن، باثباته او ډیموکراتیک وي او هیڅکله بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. زه خوښ یم چې موږ ټولو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په ګډه د کار کولو ژمنه وکړه، ځکه یو باثباته افغانستان زموږ ټولو په ګټه دی. د افغانستان، پاکستان او برتانی مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې باید د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. د برتانی د صدر اعظم د دفتر په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان او پاکستان په دې هم سلا شول چې تر راتلونکي منی پورې به کابل او اسلام آباد په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند برابروي. افغان ولسمشر حامد کرزی خبریالانو ته په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دل حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني.
I endorse your remarks on the peace process and on the deeper
relationship. زه د افغانستان د سولې د بهیر او زمونږ او پاکستان ترمنځ د ټینګو اړیکو په اړه د صدر اعظم کمرون سرګندونې تاییدوم. زیات هیله منم چې پر کومو مسئلو مونږ خبرې وکړې او راتلونکي موافقې د ټولو اړخونو پر رضایت سره عملي شي او طالبان له کسرنګ چې موږ ترې غواړو له دې فرصت څخه په ګټه د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د افغانستان د سولې له پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او وړاندې ویل
پاکستان اندورسز د کانسپټ فټس د ورلد پیس اجنډا
د وای پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو نظریات څنګه چې د سولې په نړیواله اجنډا کې شامل ده تاییدوي. موږ له دې خبرو اترو ملاتړ کوو او په هغه کې به همکاري وکړو. هیله من یو چې له دې جګړې څخه چې زموږ دوړو هیوادونو ته زیات زیان اړولې ده راووسو. د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان پاکستان په امنیتی برخه کې هم په خپلو کې د همکاریو په اړه موافقه کړې خو په دې باب جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترڅنګ د دې هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او د استخباراتو مسؤلانو هم ونډه درلوده.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له وسوالو طالبانو په کلکه وغوښتل شول چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دغه سرمشریزه غونډه کې دا راز موافقه وشوه چې افغانستان او پاکستان به په خپل منځو کې همکاري مضبوطوي او هغه ستراتیژیک تړون به چې مخکې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه تر را روان منی پورې لاسلیک کوي. دا چې د دغه درې اړخیزې غونډې پریکړې تر کومې اندازې عملي کېدای شي په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر کبیر رنجبر نه پوښتلی.
دا شونه ده د لپاره چې بریتانیا په پاکستان ډیره پراخه او ژوره اغیزه لري. اوس هم د پاکستان استخبارات او نظامی تړۍ د بریتانیا تر ډیره پراخه او قوي اغیزه لاندې دي، تر اوسه پاتې دي او د دې دغه اړیکې تر ټولو نورو هیوادو ډېرې مضبوطې دي. که دوی وغواړي واقعا هم کولی شي چې دغه موخه چې دوی ټاکلې ده او دغه نیت یې چې کړی دی دا عملي کړي. او موږ پوهیږو چې طالبان د ایسای او د پاکستان د نظامی چارواکو په منګولو کې دي، هغوی هلته اوسیږي، همالته کورونه دي، دوی کورنۍ هلته ژوند کوي، دوی تمویلیږي د پاکستان لخوا او روزل کېږي. نو له همدې لپاره هر وخت چې پاکستان وغواړي او برتانیا نیت وکړي او دغه نیت صادقانه وي او واقعا هم په دې کې دی لکه پخوا غونې تېروتنې مطرح نه وي، نو دوی کولی شي په شپږ میاشتو نه حتی په لنډه موده کې دغه پلان عملي کړي.
رنجبر صاحب، خپله مسله دا ده چې که څه هم د درې واړو هیوادونو مشرانو په دې موافقه وکړه چې باید په قطر کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د خبرو البته په هدف دفتر پرانستل شي، تر اوسه دا دفتر هم نه ده پرانستل شوی، څنګه کېدای شي چې دغه له طالبانو سره د سولې موافقه په دغه شپږ میاشتو موده کې ترلاسه شي؟
دفتر خو اصلا یو تخنیکی موضوع ده او دا هغه محتوا بل ده. کدی دغه نیت څوک نو بیا دفتر ته ضرورت هم نه پیدا کیږي. دوی کوي چې په افغانستان کې هم مذاکرات وکړي، پاکستان کې وکړي، بریتانیا کې وکړي، قطر ته ضرورت هم نه پاتې کیږي. مهمه دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې خورا بریالی راوخوت. طالبان د یو سیاسي قوت په حیث مطرح کړل، دوی په رسمیت پیژندل کیږي، دوی یو طرف د قضیې ګرځي. تر اوسه پورې دوی یو نظامی حرکت و اوس یو سیاسي په یو سیاسي قدرت باندې تبدیلیږي. کوم وخت چې دوی ته دفتر ورکول کیږي دا په دې معنا دوی په رسمیت پیژندل کیږي، هم د افغانستان لخوا هم د نړۍ لخوا. نو دا هغه هدف او هغه ستراتیژي وه چې له اوله پاکستان په نظر کې درلودله او په دې کې بریالی راوخوت. یعنی تر ټولو زیاته ګټه پاکستان وکړله او طالبان هم مطرح شول په آینده کې یقینا په واک کې او د افغانستان په قدرت کې هم دوی شریک کوي.
رنجبر صاحب ویل شوی د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپلو کې په لوړه سطح د همکاري ډاډ ورکړی او ویل دي چې موږ په دغه همکاري لوړو داسې وساتو چې تر اوسه پورې ساری نه لیدل شوی. که څه هم جزئیات نه دي خبر شوی خو استراتیژیک تړون ته چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې په ورته غونډه کې وعده کړې وه اشاره شوې ده او ویل شوی چې دواړه هیوادونه باید دغه استراتیژیک تړون تر راتلونکي مني پورې لاسلیک کړي. آیا د دې امکان شته؟
یقینا امکان شته. که دوی په دغه نورو موضوعاتو کې خصوصا د صلح او د جنګ په مسالې کې دوی یو مشترک ژبه پیدا کړي او دوی موافقاتو ته ورسیږي نو د دې بنسټ به دغه ستراتیژیک تړون بیا جوړوي. هغه حقوقي بنسټ بیا هغه تړون دی په ژبه او په تفاهماتو په دې خبرو کې بیا نه شي کېدلی چې هغه اطمینان لاسته راسي چې موږ بېده تمه لرو. مهم دا دی چې دا ستراتیژیک تړون محتوا به شي او د هغه چوکاټ په سره کړي او کوم اصول او کوم ارزښتونه به پکې نغښتي. که هلته هم دا رقم یو یک جانبه تړون لاسلیک شي چې په دې کې هم د تند پاکستان ګټې او زموږ هغه بلی ګټې پکې خوندي نه شي او کوم چې موږ ورته تمه لرو په هغه حالت کې بیا هغه ګټور بني.
پام کوه
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاته
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خلا. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته نواستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شويشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
رازو یې به مطبوعاتي کتنې ته اسوسیټډ پریس اجانس لیکي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر ملا عمر لخوا دا وړاندیز چې د جګړې تر پای وروسته به په افغانستان کې په واک کې ورشریک شي خو د افغان سولې هڅې د بې باورۍ ښکار دي. امریکا او د دې ملګري اوس هم دا امید لري چې د نړیوالو پوځیانو له افغانستانه تر وتو مخکې به د سولې د عمل د نتیجه راوځي. د دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د افغانستان سولې عمل شاوخوا دوه کاله مخکې پیل شو. اوس سخت دریځي طالب وسلوال هم داسې اشاره ورکوي چې خپل دریځ به نرم کړي او په حیرانوونکي توګه د طالبانو پټه خوله ناست مشر ملا عمر هم وړاندیز کړی دی چې تر جګړې وروسته په افغانستان کې به په واک کې ورشریک شي. امریکا او متحدین یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو مخکې دا د سولې عمل بریالی شي. اژانس لیکي که څه هم ښکاري چې طالبان د پخوا پرتله اوس غواړي چې خبرو ته کښېني خو د مرکچیانو یا مذاکراتکارانو د زیاتېدونکي شمیر له کبله د سولې دا خبرې اوس هم غولونکي ښکاري. دا مرکچیان ټول غواړي چې خبرې اترې پیل کړي. لوړپوړي امریکایي افغان او نورو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو غړي له دیرشو تر څلوېښتو پورې هیوادونو له استازو سره په رابطه کې دي. له دې چارواکو سره اسوسییټډ پریس اژانس په افغانستان او پاکستان کې خبرې کړې دي. همدارس د سولې د عمل مهمو هیوادونو یعنی امریکا پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري ده چې لکبلې د سولې له عمله توجه بلې خواته اوړي. دا خبرې د چارواکو د نوم نه خودو په شرط کړې دي. په مقاله کې راغلي پر همدې موضوع د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له خپل افغان سیال حامد کرزي سره په برتانیا کې خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ګل پر ورځ ولیدل او د سولې بهیر یې وڅېړه. په دې وروستیو کې د غرب او افغان حکومت ترمنځ کړکیچ بیا تازه شوی دی ځکه چې ولسمشر کرزي ویلي ول غرب دې د سولې خبرې د افغان حکومت ضد نه کاروي. همدارس کابل او واشنگتن خپه دي چې ولې پاکستان هغه طالبان نه څاري چې په تیرو میاشتو کې له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې هیڅوک نه دي خبر چې خوشي کړل شوی طالبان چیرې تللی دي. مقاله زیاتوي تیر اونۍ طالبانو د خپل وخت د ټولو زندانیانو لخوا د عدالت او انصاف پخوانی وزیر ملا نور الدین ترابی یو بیان خپور کړ. دا یو داسې اشاره ده چې خی کېدای شي دا خوشي کړل شوی طالبان بیا له یاغیانو سره یو ځای شوي وي.
زمون همکار پامیر ساحل وو. احساب ځواکونه وایي د دوی هغه پریکړه لا هم پر خپل ځای ده چې د افغانستان ځینو زندانونو ته د افغان بندیانو لیګل ځنډولي وو. د دې ځواکونو بیان د ګل پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له یو لړ څېړنو نه وروسته به افغان حکومت ته د بندیانو د بیا لیګلو په برخه کې کومه فیصله کوي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ د همکار نسیم شفق په دې رپورټ کې.
ایسف ټینګار کوي چې تر څو د افغانستان د زندانونو د وضع په اړه پوره ډاډ ترلاسه نشي نو دوی به افغان حکومت ته د بندیانو لیږدول بیا پیل نه کړي. د ایسف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کټس د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې اړه به د هغو څېړنو نه وروسته پریکړه وشي چې په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د زندانونو د وضع په هکله کېږي.
دا په دې پورې اړه لري چې له بندیانو سره مناسب او د نړیوالو معیارونو پر اساس چلند وسي. دا به زموږ د هغو څېړنو وروسته روښانه سي چې له هرو درو میاشتو څخه وروسته زموږ لخوا کیږي. له همدې سره سم به دې زندانونو ته د بندیانو د لیږد لړۍ بیا پیل سي.
ایساف دوه اونۍ مخکې د یونما لخوا د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناسم چلند د راپور له خپرېدو نه وروسته وویل چې د دې هیواد ځینو زندانونو ته یې د بندیانو لیږدول ځنډولې دي. افغان چارواکو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او هغه یې له مبالغې ډک وباله. ولسمشر کرزی د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضع د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره او له یونما څخه یې هم وغوښتل چې له دې پلاوی سره څېړنو کې برخه واخلي. له دې وروسته د یونما د بشر د حقوقو د څانګې مسؤولانو وویل چې دوی چمتو نه دي د هغو بندیانو نومونه څرګند کړي چې د راپور په برابرولو کې ورسره مرکې شوي. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال د افغانستان د زندانونو په اړه د ایساف او نړیوالو اورګانونو اندېښنې پر ځای بولی او ټینګار کوي چې باید د دې هیواد د زندانونو او توقیف ځایونو وضعیته رسیدګي وشي. ایساف وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان زندانونو ته د بندیانو د لیږدېدو ځنډېدل د بګرام زندان د بندیانو له سپارلو سره کوم تړاو نه لري. افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل او د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانانو نه نیول کېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو په برخه کې د افغان حکومت له عمده شرطونو څخه دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ د تیرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه سلا شوي چې د بګرام زندان پاتې بندیان هم ډېر ژر دوی ته وسپاري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون تر دې دمه د خندانو ښکار دی چې له عملی تاجران یو شمېر مشکلات لري. د دواړو هیوادونو د تجارتي مرکزونو چیمبر آف کامرس مشران وایي د ترانزیت ټریډ معاهده کې دوی په شوو شرطونو او بدلونونو رضامند دي او غواړي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله تجارت ته زیان ونه رسوي. د رپورټ نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
په کراچۍ کې د مال وړونکو ګاډو اتحادیې آل پاکستان ګډز ترانسپورټ اسوسیشن د تیرې یوې میاشتې نه په هړتال و چې له امله یې ترانسپورټرانو او افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د مال وړونکو ګاډو اتحادیې یو غړی حنیف مروت مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان کسټم او د آمدن وفاقي ادارې ایف بی آر لخوا د نوې تګلارې پر ضد دوی د یوې میاشتې راهیسې په هړتال و چې له کبله یې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړل عمل هم ځنډېدلی و.
مونږ مسله داسې ده چې مونږ افغانستان ته کار وکړو، هغه کار وو ډېر مشکلاتو سره کراچۍ نه افغانستان ته وځو، افغانستان نه بیا واپس راځي. تقریباً 50 شاخوا بانڈ کیریئر تھا حکومت پاکستان ایف بی آر محکمے یا کسٹم والو لائسنس ورکر کو چاہے افغانستان وال کمرشل اور نان کمرشل کارگو دو اگر 2000 گاڑی دو دا سلکو پینزو بانڈ کیریئر زان سرا انڈیش کھلا دا خبر ہے مجھے کسٹم بانڈ سرا یو احتجاج کا ہوئی کہ بھائی ہاں کسٹم بانڈ سرا نکومی لس گاڑی دی دادی راستی
په پاکستان کې د دینه وړاندې هم افغانستان ته سامان وړونکو ګاډو اتحادیې هړتالونه کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون چې په 1965 کال کې لاسلیک شوی و او په 2010 کال کې پکې ترامیم وکړل شو، تر دې دمه د خنډونو ښکار دی. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر مشر ضیاء الحق سرحدی وایي په دې معاهده کې په 2010 کال کې چې کوم بدلونونه شوي په هغې د دوی رایې نه واغستل شوي.
استعفائی معاہدہ کی کم بنیادی سے ادا ہو کیا ہے کہ دا پاکستان ریلوے انوالو یا یو ریڈیو پکیو باسی یعنی کہ دے حد پورے چوری چکاری ہو ریلوے نہ پس دا این ایل سی بنے دا سلسلہ شروع شو پکی یو سکینڈل جوڑ شو آگے ہمیشہ دا خبر ہو کل وئی کہ 10,000 کنٹینر لال کے غائب شو کل وئی 6,000 کنٹینر غائب شو او داخل کو اعتماد دا ٹرانزٹ بندے پاتے نہ شو بانڈ کیری دا مطالبہ کئی کہ بھائی مونگ دا کہ مونگ بازار نہ ٹرکنو نہیں شو اور دا معلوم مونگ ڈک کو افغانستان تیویسو اور سی بی آر دا خبر گئی کہ بھائی کم پورے مونگ دا گارنٹی نہ اور کہ تاسو یو ٹرک لار کے غائب شی مونگ دا داوان بچا نہ والو دی وجہ سرا دی کی کم مشکلات دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کم مشکلات راغلی دی
خبل خوا بیا د افغانستان د چیمبر اف کامرس یو مشر خان جان الکوزی وای چې دوی هم په 2010 کال کې په دې معاهده کې په شوو شرطونو رسانه دي
ملک ٹرانزٹ کیجیے آگا ملک مسئولیت بری چی تو بحرینی ملک ٹرانزٹ پہ امانت شکل دخل خاوری نو باسی حال دا چی دخاوری دخل خاوری ذمہ واری زمن پگاڑا روا چولا کہ زمن مال حالتا دوی پخاور کی ورکشی زمن د مال دور کے دو غم چوک نہ کہ دوی دخل مالیہ غم پیتی او منگ دکار پنجہ سو ملین ڈالر نہ ترسٹ سو ملین ڈالر کراچی پورٹ سے ڈیمرے چاؤ ڈیٹینشن کنٹینر پر کابل پوری پنجل ہے تین سو رسپٹ ذرا ڈالر تمامی کی مگر کام تھا کنٹینر چابہار بلار نہ رہا دے ذرا ڈالر رہتا تمامی کی کیا مشکلات تکنیکی ہم بھی کے ٹرانزٹ خرخات کی بھی اور ہم منگ مامورین دوارا طرف سے دو حکومت مامورین ہم دا مشکلات منگتے ایجاد
ضیاء الحق سرحدی وائی دا وقت پاکستان او افغانستان ترمیان سا دا دونیم ارب ڈالر تجارت روان دے او دوی غواړي چې دا تر 15 ارب ڈالر پورې ورسوي بلخوا د افغانستان د چیمبر اف کامرس یو مشر خان جان الکوزی هم وایي چې دوی له پاکستان سره خپل تجارت زیاتول غواړي
زمنگ پاکستان سره تجارت 2012 کال تر اخره پوری تقریباً 3 میلیارڈ یا 3 بلین ڈالر پارزخ باندھے منگ د پاکستان نہ محصولات راوڑی دی زمنگ مارکیٹ 8 میلیارڈ یا 8 بلین ڈالر دے مصرفی او منگ علاقہ لرو چی دا تقریباً دریو نہ 3 بلین پوری ورسو
دا پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس د مشرانو په وینا د دواړو هیوادونو تاجران غواړي چې خپل منځنی تجارتی اړیکې نور هم مضبوط کړي خو د دوی په وینا د دوی د مشکلاتو لامل د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو او حکومتونو ترمنځ موجودې مسلې دي چې د دوی په لار کې خنډان جوړوي
زمونږ همکارا انیسا اجمل با وسم رازو یوې مدواتی کتنې ته د خبری اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی په پاکستان په هیواد دننه د کرپشن له منځه وړلو هڅې کوي په رپورټ کې دا هم راغلی په پاکستانی ټولنه کې رشوت خوري دومره عامه ده چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د خپل کور د ځمکې د اخیستلو لپاره پټواري ته 1500 ډالر رشوت ورکړی وو نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو
د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورٹ کې راغلی دی چې په پاکستانی ټولنه کې رشوت خوري دومره عام ده چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن هم د رشوت په وسیله په ایبټ آباد کې ځان له کور پیدا کړی وو پاکستانی ولس ګیله کوي چې دوی د خپلو بنیادی حقونو لپاره هم رشوت ورکوي د مثال په توګه که څوک د ټرافیک حادثې سره مخ شي نو په تھانه کې د رپورٹ درج کولو لپاره هم پیسې ورکوي همدارس که څوک د عدالتي دستاویزاتو نقل راوباسي یا په سپیټل کې د خپلوانو ته پوسټ ورځي نو هم ترې رشوت اخیستل کیږي خو اوس د پاکستانی چارواکو یو ځړور ډله په پنجاب صوبه کې د رشوت کلچر لمن جوړولو لپاره چاپی وهي چې په کې له ټکنالوژي هم کار اخیستل کیږي د دې پروګرام لمخې له خلکو سره د ټلیفون د لارې پوښتنه کیږي چې آیا له هغوی څخه رشوت اخیستل کیږي او کنه همدارز له ولس څخه د ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس بیا کمونه اخیستل کیږي یو حکومتي چارواکی نبیل اوان چې د یادې تفتیشي ډلې غړی دی وایي د دې پروګرام د لارې کم از کم حکومتي چارواکو ته به دا احساس وي چې د ولس خبره اورېدل کیږي او دا رنګ څوک شته چې پر دوی نظر ساتي نوموړی وایي که څه هم له دې سره رشوت په مکمل توګه نشي ختمېدی خو دا ده چې کمی به پکې راشي په پاکستان کې د کرپشن ضد اداره وایي په دې هیواد کې هر کال د اربونو روپو کرپشن کیږي تیر کال پاکستان په نړۍ کې د درغلۍ په حواله په 23 نمبر باندې وو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپرلي په موسم کې د انتخاباتو کېدو امکانات دي ښکاري داسې چې په دغه هیواد کې به د کرپشن مسله لا نوره زیاته شي په پنجاب کې د درغلۍ ضد پروګرام پنجاب انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ شروع کړی دی دوی ته د ټلیفون او موبایل پیغامونو د لارې د صحت د ادارې په ګډون د نور حکومتي ادارو نه معلومات راځي چې پکې زیاتره کیسونه د پټواریانو وي په دوی د رشوت اخیستو تورونه دي. همدارز یو کس په ملتان کې د موبایل د لارې په یو پیغام کې ویلي چې هغه به د خپل نوې ځمکه د رجستر کولو لپاره $100 ورکوي. اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې یو پاکستانی استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د خپل کور ځمکه د اخیستو لپاره پټواري ته $1500 رشوت ورکړی وو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سهارې نږدې 10 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د لندن په سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د همکارۍ ژمنتیا خوده. په دغه موقعه صدر آصف علي زرداری ویلي هیواد افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ دی. ولسمشر حامد کرزي طالب یاغانو سره د جوړجاړي د عمل لپاره د پاکستان او برتانیا د مرستو هرکلی کړی او په طالبانو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دی د سولې په عمل کې برخه واخلي. ملالا یوسفزی چې سوات کې وسلوالو طالبانو په سر رشتلې وه د دغه برید نه پس یې په اول وار پرون یو ویډیووي پیغام مخې ته راغلی دی چې وایي د خلکو په دعاګانو ورته الله دویم ژوندون ورکړی او د خلکو په خدمت کې به یې تیروي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاکستان د زیاتره برخو په شمول قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او ځینې برخو کې د واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له وجې په بیلابیلو برخو کې 9 کسان وژل شوي دي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د اسلامی همکاری تنظیم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قاهره ته سفر کوي. دا به په 13 کلونو کې مصر ته د کوم ایرانی صدر اولنی سفر وي. د شام د اپوزیشن مشر معاز الخطیب ویلی په صدر بشار الاسد نوموړي غږ کړی چې هغه ته د سولې د خبرو اترو د پیشکش په هکله جواب ورکړي. په دغه پیشکش کې دا شرط نیولې شوی چې خواوشا نیول شوي 1,60,000 کسان به خوشي کوي. او حکومتونه او نړیوال تنظیمونه په افریقایي هیواد مالی کې د تلپاتې ثبات راوستلو لپاره د مربوطو هلو ځلو په هکله غونډه کوي.
د خبرونو لنډیز مو زموږ د همکار منور شانه باورید. او اوس هم راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د طالبانو لخوا د مذاکراتو په بلنه باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا حکومت ته په مشروطه توګه د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. ادارې لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په ویډیو پیغام کې حکومت ته د مذاکراتو لپاره 2 شرطونه کېښودې دي. یو دا چې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او منور حسن به د دوی سره مذاکرات کوي او بل دا چې د دوی نه ولشیوی ټول ملګری با خوشی کوي. ادارې وړاندې وایي چې 13 کال دسمبر کې هم طالبانو د مذاکراتو خبره کړې و. خو د ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود ویل چې دوی به وسله نه غورځوي. د ادارې په وینا چې طالبان یو جنگیالي ډله ده کوم چې د ریاست خلاف کاروایین کوي او بل دا چې دوی د پاکستان عین هم نه مني. نو د ولست نمائندګۍ او د عین د پاسداري داویدار حکومت به څنګه د دوی سره مذاکرات وکړي؟ ادارې زیاتوي چې د ریاست د باغیانو سره د مذاکراتو لومړی شرط دا وی چې وسله به غورځوي او د حکومت مخالف کاروایان به نه کوي. خو دلته خو طالبان نه وسله غورځوي او نه دا وایي چې دوی به د حکومت خلاف کاروایان نه کوي، بلکې د کاروایان دوامدارو ساتلو لپاره دړکې ورکوي. ادارې اخیر کې لیکي چې ضروری ده چې لومړی طالبان وسله غورځوي او افغان طالبانو سره تعلق ختم کړي. نو بیا هیله ده چې حکومت به د دوی د مذاکراتو مثبت جواب ورکړي او نور قوتونه به هم د ضمانتیانو ذمہواري قبول کړي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا او لیکي چې یو خبر ډیره ضروری ده چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي، خو د مذاکراتو نو وړاندې باید چې د دې لپاره زمينه برابر کړي شي او د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره دروازې هر وخت پرانستل ساتل پکار دي. اداریا اخیری کې وایي چې طالبانو د کوم مشرانو نمونه اغستی دي، نو هغه له پکار دي چې د قومي اتفاق رای سره د زړه د اخلاص د دې لپاره کار وکړي چې دارنګ د دې ملک ناتر هغري ختم شي او امن یو وار بیا پزای شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع لیکل لیکل کړی دی او وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکرات د بلنې وروسته اوس حکومت له هم پکار دی چې د طالبانو نه ضمانت واخلي چې هغوی به بیا د ملک خلاف سرګرمایانو کې حصہ نه اخلي. او دې لړکی حکومت لا ډیر د احتیاط نه کار اغستل پکار دی، ځکه چې دا ډیر حساسه معاملہ ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه نښې نه ښکاري، نږدې ده چې نیټو له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. بریتانیې اوس دغه مشري په لاس اخیستې چې د افغان او پاکستاني ولسمشرانو درې اړخیزه سرمشریزې غونډې سره دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل غواړي. که څه هم ورځپاڼه دا د ډیوډ کیمرون لخوا یو زړور ګام بولي، خو بیا پکې یو غیر یقیني صورتحال هم په ګوته کوي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا د پاکستان صدر آصف علي زرداری به په پوځ او استخباراتي ادارې کې ځینې کړې په دې آماده کړي چې وسله والې ډلې خبرو اترو ته کینوي، چې ویل کېږي د اوږدې مودې راهیسې د طالبانو ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د روان کال په ولنې نیمایي کې او بیا په افغانستان کې په 2014 کې انتخابات کېدونکي دي. ورځپاڼه زیاتوي، په پاکستان کې په جګړه کې که د پوځیانو قربانیو ته وکتل شي نو د جګړې نه لاس اخیستل سم ښکاري، چې د اوږدې مودې راهیسې دا پیژندل شوي چې د دې جګړې یوازینی حل پوځي لاره نه ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم نیټو په 2014 کې له افغانستان نه وځي، خو بیا هم د وروستې مودې لپاره د هیواد سره د سالانه $4 بلین ژمنه شوې ده. ورځپاڼه هیله څرګندوي چې په سیمه کې د امن لپاره به د دواړو هیوادونو موجوده ژمنتیا کافي وي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي، د بشري حقونو د سر نیویارک میشتې ادارې تیره هفته په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په شیاګانو کې دونکو بریدونو باندې خاموشي اختیار کړې ده. د رپورټ په خبره په 2012 کې په پاکستان کې د 400 زیات شیاګان ووژل شو. په رپورټ کې په کوټه کې په یو بیلیارډ کلب کې د غبرګو چاودنو ذکر شوی چې پکې 92,000 ووژل شو، چې په پاکستان کې په شیاګانو تر ټولو بدترینو بریدونو څخه یو ګڼل کیږي. د هیومن رایټس واچ په خبره د پاکستان پوځ د رپورټ وروسته سخت ردعمل ښکاره کړ او بې بنیاده او له دروغو ډکې وبللو. پوځ ویلي چې هیومن رایټس واچ په ملک کې په نسلي بنیاد ګډوډي د رامنځته کولو کوشش کوي. ورځپاڼه لیکي، مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان امنیتي ځواکونه په شیاګانو د بریدونو مخه نیولو کوشش کوي او کنه. د ورځپاڼې په خبره که کوي نو دا به د ریاست ته واک نسکورېدل ښکاره کړي. بل طرف ته دا کېدی شي چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل وي. د ورځپاڼې په خبره په دواړو صورتونو کې دا امنیتي ځواکونو لپاره ښه خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي، دا فرق کول ځکه ضروری دي چې پاکستان په دا وروستیو کلونو کې دعوه کړې چې د وسلوالو سره اړیکې پرې کړي، چې ویل کېږي پوځ ورته یو وخت کې تربیت ورکړی و.
زموږ همکارا ملیحه میرزاده وه د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری د خپلې چوکۍ تر سنبالولو وروسته د نړۍ د بیلابیلو مشرانو سره خبرې کړي او په نړیوال وضعیت او شخړو یې ځان خبر کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې د نجیب عامر نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جان کیری د اونۍ په پای کې مصروفې ورځې تیرې کړې او د یو شمېر نړیوالو مشرانو سره خبرې وکړې. نوموړي د ټلیفون په لاره د اسرائیلو د فلسطیني ادارې د مشرانو سره خبرې وکړې او دوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې ولسمشر اوباما د دواړو غاړو اندېښنې درک کوي او په منځني ختیځ کې د سولې د تړون حامی دی. نوموړي د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران او د شام د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د یک شنبه په ورځ د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره په خبرو کې ویل ولسمشر اوباما د فلسطیني ادارې او د اسرائیلو ترمنځ سولې ته لیواله دي او همدارنګه د فلسطیني ادارې اقتصادي ستونزې هم په پام کې دي. جان کیری د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر فومیو کشیدا سره هم وغږېده. دی په دې خبره هم غږېول چې د روانې میاشتې په پای کې امریکا ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه د سفر په اړه به په ګډه تیاریانې نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر کیم سونګ هووان سره د خبرو پر مهال موافقه ښکاره کړه چې شمالي کوریا ته به د دې خبرې یادونه کولی شي چې که خپله جارحانه رویه یې پرې نه خوده نو نړیوال غبرګونونه او اغیزې به زغمي. نوموړي د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود اوغلو نه د جمعې په ورځ په انقره کې د امریکا په سفارت کې د شوې ځانمرګي حملې د پلټنو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. د همدارنګه د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر جوان بیرډ د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزیر جوسی انتونیو سره هم په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د رونالډ ریګن د حکومت پر مهال د بهرنیو چارو د وزیر جورج شولت سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. جان کیری د تیرې جمعې په ورځ د هیلری کلنټن پر ځای د بهرنیو چارو د وزارت چوکۍ سنباله کړې وه.
زمون همکار نجیب عامر وو نیمن جرنالیزم لیب لیکي میډیا خلک د حالاتو خبروي نو باید په جمهوریت ادارو د نیوکو په وخت پام وکړي. انیسا اجمل ورو
نیمن جرنالیزم لیب کې هربرت جیگانس لیکي چې څنګه خبری میډیا باید د اوریدونکو په وړاندې سیاسي خبرونه خپاره کړي او چې د میډیا لپاره خپل هم د فنډونو ذریعہ پیدا کولی شي. لیکوال لیکي میډیا خلکو ته د خپل چار چاپیره حالاتو په باره کې خبرونه ورکوي او بیا خبری ادارې په دې لړ کې د دې نه زیات کردار ترسره کوي. که یو طرف ته میډیا کوم بد خبر خپروي نو ورسره خپلو اوریدونکو یا کتونکو ته د خبر ورکولو په وخت هم وایي چې د دې پیښې سیاسي او اقتصادي اثرات به نږدې وخت کې ممکن نه وي. لیکوال لیکي که مطبوعاتو ته معلومه هم وي او کنه خو بیا هم د داسې قسمه بدنظمۍ نه د جمهوري ادارو په ګډون د خپل هیواد د تحفظ خیال ساتي. لیکوال په دې لړ کې د امریکا مثال ورکوي او لیکي چې امریکا کې یوازې خبریالان په خپل سر هیواد لا نور جمهوري کولی نشي خو جمهوریت په خبري موضوع بدلولی شي. لیکوال خبریالانو ته د صحافت په اړه مشورې ورکولو سره لیکي چې خبریالانو لا د پیشاورانه نقطه نظر تر لاندې د جمهوریت او د ډیموکراسۍ پر موضوع پویا پکار ده. دوی لا د ماضي په اړه تجزیه پکار ده او په دې بحث کول پکار دي چې په راتلونکي کې به څه کوي. لیکوال لیکي خبریالانو لا د سیاست په اړه خپل صحافت پراخول پکار دی او چې کله هم د سیاست په اړه څه خبر جوړوي نو پکار ده چې پر دغه رپورټ کې د زیاتو سیاستوالو سره خبرې وشي. صحافیانو لا تر فشار لاندې راتلل نه دي پکار او ورته په حکومت تنقیدي نظر ساتل پکار دی. لیکوال لیکي خبریالانو سره همیش یو هتیار وي او هغه د رښتیا پلټنې کول دي او هغه خبریالان چې له مختلفو څانګو یا بیف سره تعلق لري پکار ده چې د خپلو څانګو په اړه پوره پوهه وي او تجزیاتي صحافت وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پېښور پوهنتون د افغانستان او قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره د تعلیم فاصلاتي یا کورنۍ پروګرام شروع کړی دی چې مقصد یې وروسته پاتې سیمو کې ارزان او آسان تعلیم ورکول دي. په دې اړه تفصیل د اصرار اتل ناورو.
پېښور پوهنتون د افغانستان او قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره د سوارلسم او شپاړسم په کچ د تعلیم فاصلاتي یا کورنۍ پروګرام شروع کړی چې تر مخه به د یادو سیمو زرګونه زده کوونکي لوړې زده کړې پر مخ بوزي. د یاد پروګرام لاندې به هغه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابرولی شي چې د معاشي مشکلاتو او یا لرې پرتو سیمو کې د اوسېدلو له امله د تعلیم د حاصلولو نه محروم دي. د زده کړو د یاد فاصلاتي یا کورنۍ پروګرام په اړه مشال ریډیو ته د پېښور پوهنتون ویان اختر مینوي چې دوی د زده کړو په لار کې د افغانستان سره لا زیات نږدې کېدل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې پېښور پوهنتون واحد یونیورسيټي کم چې فاصلاتي نظام تعلیم چې کم دی هغه شروع کړ. د یک لړ کې چې کم دی مختلف قسم منصوبي لومبه خدای چې موږ په سلري خیبر پختونخوا خارونه دي آی کې موږ ریجنل سنټر کې لاو کو دایره پر موږ استادان چې کم دی اخلو هغه استادان کم چې همدا غزه طالب علمانو ته چې کم دی هغه تعلیم ورکړي. د دې سره جنگزاده چې کم افغانستان دی آی کې زیاتر پوهنتونانو کې موږ زیاتر چې کم دی بیسټر او د ماسټر لیول چې کم دی هغه ډیګرین یې رښتې دی هغه دا تعلیمونه کوي. ننګرهار یونیورسيټي سره چې کوم دی هغه موږ شروع کړی دی او داسې پروګرام چې ای سر په مرسته کې موږ ایم فیل او پی ایچ ڈی ډیگری پروګرام چې کوم دی هغه په مختلفو پروګرامونو کې چې کوم دی هغه شروع کړو.
په پېښور پوهنتون کې د نوي شروع کړی شوی فاصلاتي یا کورنۍ تعلیمي پروګرام مشر ډاکټر حافظ انعام الله مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د زده کړو په دغه کورنۍ پروګرام کې داخله شروع شوی او ډیر زر به د زده کړو عملی لړۍ پیل کړي شي.
افغانستان شو د غشان دي چې کوم دی زمونږه فاټا ریجنز شو په دې کې چې کوم دی موږ د هغه طالب علمانو د پاره چې کیږي هایر ایجوکیشن طرف ته تل غواړي نو دا غي د پاره د لار کول او دی دغه شاندې کوم دی کوم خلک چې هغه په سرویس کې دی په جاب کې دی نوکری کوي هغه د پاره
دوی زیاتوي چې د زده کوونکو د اسانۍ لپاره د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې به تعلیمی مرکزونه جوړول شي او دا شان به لایق او اهلیت لرونکو استادانو ته هم مکور کول شي چې دغه لړکې خپل پوها او علمیت وکاروي.
چونکی بنیادی د دې غناره یا غسلوګن یا د دې هغه د تعلیم د کور په دروازه باندې مونږ به په هر ضلع کې یو سنټر ټاکو چې هغه به د ګورنمنت یا کالج وي یا به سکول وي یا هر یو پرایویټ اداره چې وي چې یاره یو سټوډنټ کم سے کم پیسو کې لکه په لس روپے باندې هغه ځای ته په اسانۍ سره رسیدي شي. کوشش وکړو چې هر هغه قابل کس چې هغه په کالج کې دی یا دلته یونیورسټي کې دی یا ایم فل پی ایچ ڈی کوي نو هغه ته به موقع ورکړو چې هغه ځای ته لاړ شي او هغه ځای کې هغه تدریس وکړي.
د فاصلاتي یا کورنیز تعلیم د دغه پروګرام لپاره تر اوسه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو زرګونو زده کوونکو خپل درخواستونه جمع کړي او د پوهنتون د چارواکو په وینا د اهلیت لرونکو زده کوونکو میرټ لیست به د روانې میاشتې په اومه نیټه او باقاعده زده کړې به د روانې میاشتې د شپاړسمې نیټې نه پیل کیږي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
زو سواد ته چرته چې د بارانونو او واورې له وجې خلکو ته یو شمېر مشکلات دي. لارې بندې دي، ټلیفونونه کار نه کوي او بجلی هم نشته. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سواد کې د بارانونو او واورو ورېدو لړۍ دوام لري چې له وجې سیمه کې ساړه زیوا شوې ده. کالم کې پرله پسې واورو ورېدو له امله د تګ راتګ لارې بندې شوې دي او مقامي اولس وایي چې له ستونزو څخه مخ دي. په دا اړه د کالم زی خبریال قالی بلال مشال ریډیو ته وویل،
په دې وخت کې په کالام کې تقریبا د څلورو فوټو پورې واوره شوې ده. په کالام کې د دې څلورو فوټو واورو د وجې نه مواصلاتي نظام چې کم روډ سیستم دی هغه ټول برهم برهم دی. د بجلی نظام خو د مخکې نه خراب و، نو چې کم ټلیفون سیستم هغه هم برهم برهم شوی دی.
د سوات مرغزار سیمه کې هم واورې ورېدو له امله سړک باندې غر را پرېوتی چې له وجې د موټرو تګ راتګ بند شوی دی. په دا اړه یو مقامي تن وایي،
زما نوم ګل بشر دی، زه د مرغزار اوسېدونکی یم. زه منګور ته راتلم، ما سره راشن ختم شوی او ما چې منګور ته یا سیدو ته لاړ شم ځان راشن راوړم. واوره ډېره زیاته ورېږي، غر را پرېوتی دی، ګاډي ام درف بالکل بند شوی دی.
د سوات ضلع مشر ډپټي کمشنر کامران رحمان وایي چې د هر قسمه حالاتو لپاره زی انتظامی ته خبرداري ورکړی شوی دی.
په دې کې د روډ والی سره چې کمپکشن هایویز دی هغه ته ډیپټي کمشنر غاړي وینا شوې ده او هغه لپاره خاص یو فنډ هم مخته شوی دی. ای سي صاحبانو ته هم ډایرکشن ورکړي دي چې هر ځای کې چې کوم ځای کې روډ باندې یا سمسالې چې هغه زر تر زره دي روډ پداوي.
د سوات لاندې سیمې لکه منګوره، بریکوټ، کابل، مټکې، پرله پسې بارانونو او غریزو سیمو کالام، بحرین، ملم جبا او مرغزار کې واورې ورېدو له امله یخ سیوا شوی دی او د ژوند عام معمول متاثره شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې د توانمندۍ په نوم اتلس میاشتنۍ پروژه پرانستل شوې چې د اداري فساد په مخنیوي کې بعد د عام پوهاوي ترڅنګ له ځینو هغه دولتي ادارو څارنه هم کوي چې د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي. باز محمد عابد ورو،
دغه پروژه چې د لندن سفارت یې تمویلوي، د ننګرهار په کامه، بیسود او سخرود ولسوالیو کې به خپل کار پیلوي او له هغو رغنیزو پروژو به څارنه کوي چې په راتلونکي کې به د دولتي او غیر دولتي موسسو لخوا د ولسوالیو په کچه پیلیږي. د دغه پروژې مشر محمد اسب صافیه وایي چې په ختیځ زون کې د اداري فساد سره د مبارزې د ریاست په مرسته به دا پروژه پر مخ وړي، سو په دې وتوانیږي چې د اداري فساد مخه ونیسي.
په افغانستان کې اداري فساد پر ضد صد د دغه په همکاري باندې موږ به زو په ساحو کې کوم د قراردادونه ترمنځ کیږي او پر ستونې کې بعد قراردادونه ورکول کیږي، دوی ترمنځ موږ به سرونه هم کو ور سره او اما په هوا به هم ور سره کوو چې دغه اداري فساد د افغانستان د برکې د مخنیوي لپاره یو غټ منفي پوینټ دی.
په ختیځ زون کې د اداري فساد په ضد د مبارزې ریاست یو تن مسؤل میر محمد اسف وایي چې له یادې پروژې څخه ځکه ملاتړ کوي چې د یو مقدس ارمان د پوره کېدو په خاطر پیلېږي.
د فساد پر وړاندې خلکو ته آگاهي ورکول او صلح ته رسیدل او عدالت جامع کې تضمین ده او خلک په دې مورد کې تشویقول، دا خو ډېر یو پاک او مقدس هدف ده. نو په دې خاطر موږ دوی سره وعده وکړو چې موږ به تاسو سره به ولاړ یو او تاسو سره به همکاري کوو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې که په ټولنیزو رسنیو کې د اداري فساد په وړاندې پرله پسې تبلیغات وشي، تر ډیره حده به یې کچه راکم کړی شي.
د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ ریاست د دې ستاینه هم کوي، تایید هم کوي او سره سره ملاتړ هم کوي. د دې پروګرامونو د فراوی لپاره اسان یو پراخ کمپاین ته ضرورت دی. باید د رسنیو کې په دې باندې باید ګردی میزونه جوړ شي او د فساد انواع چې کوم دي هغه را برسیره شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی بیا یاد پروژه هم د فساد یو برخه ګڼي.
کشیری دغه عام پوهاوی یو لسکاله په خوښي وي دغه حالات چې نن ده په افغانستان کې چې په ټوله دنیا کې د اداري فساد چې د افغانستان په لومړي قطار کې راغلی، نو دا به مهار شي وي. نن ډیر نه وخت ده د دې مهار کېدل ناشونی ده. هسي چټي د پیسې اخیستل دي، فقط یو څو روپۍ مصرفول او نور بیرته په جیب کې اچول.
یو لوري ته په نړیواله کچه افغانستان په اداري فساد کې په لومړي درجه کې شمیرل کیږي، بل لوري ته یو شمیر نړیوالې موسسې په دغه هیواد کې د اداري فساد د مخنیوي په خاطر بیلابیلې پروژې پلي کوي. خو یو شمیر کتونکي بیا وایي چې د افغانستان په ادارو کې اوس فساد او درغلیو ریښې غځولي چې له منځه وړل به یې ډېر وخت واخلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم راځو د مشال ریډیو مزاحیا 19 پروګرام پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار د کوټینا امان الله ناصر جوړوي.
گرانو قدر منو درد منو غم جنو وابڑا زفلو گیس زورولو د سی این جی پلین کی ولاڑو اوریدونکو د سوڑسک فریادی لخوا یواری بیا غم جن سلامون او غم جن غم جن خبرون حاضر دی خودی لیو چو پای خنی کی بمو پخیتر بڑستن راوتلی نوی د گیس ایٹر پریشر بمو کم سوی نوی د بجلی کمی او پیشی بمو بلپون او استری در سوزیلی نوی د زکام او ټخینې به په امانی است زمونږ د ټولو لخوا دا دعا چې الله دې زمونږ ټول اورېدونکي له هره یخه او تاواني باده د کباړي په کوټونو او بړستونو کې په امان وساتي. گرانو او قدرمنو اوریدونکو یو زمانه داسې وه چې خلکو به د کباړي په سامانونو څه ملنډې او مسخرې وهلې او د هر چا دا خواهش و چې نوي او کاغذ پیچ شان اخلي. خو د نن سبا ګرانۍ ډېر لوی لوی سرمایداران هم په دې خبره مجبوره کړل چې هغوی د شپې په تاریکه کې ولاړ شي او د همیشه رنګه دلته هم د غریبانو او مسکینانو په حق ډاکه ووهي. دا سرمایہ داران لگد مدام پٹا ول دلت ہم ملائی او مکن خپل ٹولگی او شملے و غریبانو ته پریدی یعنی خ اصل اصل شان خپل واغلی او تیری او خراب مال ما او شما ته پریدی. راشی جواب رو داس سرمایہ دارانو پاکل د شالیلا بادامی دغرا پور
ګورو. دا وخت زه سخت یخنی ولیم او دا وخت په کباړي مارکیټ کې ولاړ یم.
الله دې دې تو تکې دې الله خانه خراب کې تو دو تو دو زایو ته رپورٹنګ ته د خپل ځ او سړو سړو علاقو ته ماراستوي. خیر دی وای نوکر کی تنخرا کی
اکران ملګر زدا وخت پک باڑی مارکیټ کی ولاړ یم. دلته په خوا غریبان راتلل نن سبا سرمایه داران هم دلته مختصوی دی. دغه دی یو سرمایه دار ولاړ دی کوټه رانیوي په پلاستیک یې واچوي او غوټه کوي. وروره وروره دا دې چی شپټ کوي
پچکړی می نه دی رانیول می دی.
ته شرمېږې نه؟ دا خو به غریبانو رانیول. ته خو سرمایه دارې ټکه دار سړی.
د ځان د پاره خو می نه دی رانیولی. یو چوکیدار لرم د هغه د پاره می رانیول.
دروغ وایې شلیله خورکی د ځان د پاره یې واخېستې. ما خپله دلته ورته کتل په ځان باندې یې وکتئ. دغه ظالمان نور خو په هر ځای کې ګراني راته جوړه کړه. دغه یو کباړي و د غریبانانو د پاره دلته یې هم ګراني جوړه کړې ده.
ولې تاسو دې غریبانو ته هم یو شی ور پرېږدئ که هر څه تاسو خپله خورئ؟
ببابا شالیلا خورکۍ رښتیا درته وایم. رښتیا خبره دا ده چې رښتیا ویلی نسم.
او کمې خولې چې په دروغو اموخته شي په هغې کې رښتیا ځایږي چېرته؟ په اصل کې شالیلا خورکۍ دغه بېبختان ګر سره دا د بهر په دې ولایتي پیسو او فنډونو اموخته شول. په دغه کباړي والا کوټونو او بړستونو کې جراثیم او سپګې هم ولایتي وي ځکه په دوی اوس دا دیسی جراثیم نه لګېږي. سپګې او جراثیم هم ولایتي غواړي کمبخته.
یار تاسو خو هم د یو عزتداره سړي څخه په ولاړو ولاړو جامې وباسئ. د دې څخه د مخه چې زما سره هم دغسې یو حرکت وسي وای غوټه ورکه خوله پر پټه.
گرانو او قدرمون اوریدون کو دشا لیلا بادامی دا کباڑی راپور تاسو اوریدی او اوزو دا انٹرٹینمنٹ یو خبرت دا علی وڈ دا فلمانو دیر لوی لوی ڈائریکٹران دا خپولی فلمانو دا کاسٹنگ دا پار ملک نا پرسان تراغلی دی خود پریشانی خبر داده چا غوی دا فلم دا کاسٹنگ او اداکارانو دا پار چا فلم سٹوڈیو یا ڈراما سٹوڈیو تا ندیت لیلی سدائی سملی تا ولاد ولی رازی جوارو دا شالیلا بادامی راپور
زدا وقت یو انگریز ڈائریکٹر سرا ولاڑیم چی پی اسمبلی کی د بیلو بیلو سیاست دانانو آڈیشن یعنی امتحان اخلی د خپل فلم د پار
ویری گڈ ایکسپریشنز اینڈ گڈ ڈائیلاگ
گڈ مارننگ سر ڈائریکٹر صاحب
وعلیکم مس شالیلا بادامی از تھڑ بشی
او سر استاس پشتومز دادا
Among the North and South Waziristan and Afghanistan tank for you. Zalimano nasir mungta balki tool warta pakhtoor zdakra.
Thank you, sir. Sarang dejmuj siyasadanan pa acting ki.
Very good. Acting matlab darwag. Aksan siyasadanan khu padi shoba ki bila shoba PhD di. Noza ka mung gwaruj da dui casting kro padi film ki.
Stasu, the film story yani nakal chishi di.
د فلم هیرو یو داسې سړی دی چې خبرې خو کوي خو څوک د ده په خبرو پوهېږي نه
نو د دې رول دپاره تاسو زموږ کوم سیاستدان واخیست
بیسټ اکټر ان د ورلډ چودري شکایت حسین
او بل کردار
په فلم کې د یو مسخرې یعنی کامیډین رول دی د هغه دپاره هم بیسټ اکټر میلاو شو
هغه لکه څوک
وزیر بالا بلوچستان او یو رول چې زموږ د ټول نړۍ پسې وغوښته اکټر نه پیدا کېده د هغه کاسټینګ هم وشو د ګوډ اکټر د اکشن تاسو د ده دا یو کلیپ واورئ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ
مگر دا خو لندن کی دے تاسو دلته په اسمبلی کې د دې اډیشن څنګه واخستی
اکچولی دا دا اډیشن مو په ټلیفون واخستی
نو نور مده چاچا اډیشن وکي
یو ډیر امپورټنت کاراکټر دا هیرو پلان جلیبی خوڑلی دی او یو ټوټه په غاړه کې باندې شو په هغه رول کې مو مستر بل اور صاحب کاست کې دا هغه یو کلیپ واوري
تاسو فکر مکوئ خی او بدی ورځې په هر چا راځي ما د ریلوی انجنونه راغوښتي تر څو چې انجنونه رسیږي تاسو په سایکل گزاره کوئ ډېر خلک دا سوال کوي چې دا د ریلوی ډبې به موږ څه پکوو نو زه هغوی ته جواب ورکوم چې هغه ګاره ده چې وایي هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه دغه رنګه هر څیز پیدا دی خپل کار لره که نه تر څو چې دا نوي انجنونه رارسیږي نو تر هغو پورې زه غواړم چې دا د ریلوی ډبې غریبانو ته په کرایه ورکړم او پنځه سوه روپۍ کرایه یو وړه به د میاشتې پنځه سوه روپۍ
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو لکه څرنګه چې زموږ د ریل ګاډۍ حال دی دغه رقم د هر ترانسپورټ په یې ورځ په ورځ د جامېدو په لور روانې دي خو یوه ګاډه داسې ده چې ورځ په ورځ تیزیږي او اوس خو دومره په تیزۍ چلیږي چې د امریکې او جاپان د ریل ګاډۍ نه هم د دې سپیډ زیات شوی دی او دا ګاډۍ ده د کرپشن یعنی بېمانۍ او ناانصافۍ ګاډۍ او اوس ملګرو زو د هغه سیاستدانانو په لور چې په حکومت کې ناست دي د دوی نه پوښتنه کوو چې دا کرپشن ولې زیاتیږي د ټولو نه وړاندې زو د بلوچستان وزیر بالا ته چې دی د کرپشن په هکله څه وایي
کرپشن کرپشن وی آقا که با 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 شپارس روپی وی آقا شپارس عرب روپی آقا کمیشن کمیشن وی آقا که پا رینٹل پاور کی وی آقا پا دینٹل پاور کی آقا کنکشن بی کنکشن وی آقا که دوبو دنل کی وی آقا ده بجلی دکه نیوز دیگوا کاران ده بلاسر کن
گرانو اوریدونکو چودری صاحب د کرپشن په اړه سوای راسی چې غوژ او سترګیسو
کرپشن کی ہوندا ہے کرپشن تو ہوندا ہی نہیں ہے پاکستان ہی کرپشن بالکل ہوندا ہی نہیں ہے قادری لانگ مار جانے قادری لانگ مار جانے کرپشن گرانو اوریدونکو پوس واسطے د پجبا نس واسط وہ کہنا دادا دمورم داغا شکایت دے دا شکایت سامنا دادم خان نکل و ختم کی خلق بوائی چا دم خان ناری نو و که خزا اوس ملگرو دا کرپشن پا اڑا دا تلیفونک مشر الفاظ حسین وینا اورو
آئی و کمرانانو کرپشن ختم کے آئی حکومتا
سر حکومت کی خو تاسو پخپلا یاست
آئی زپا حکومت کی نو زپا لندن کیم
تپا لندن کی خلق دی خو پا حکومت کی دی
شو از ما خلقم ستا عذابی امنو تلیفون بند کم خوشحالی لو یو سندر واورا پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو بید کھل جائے گا پام کوا
مشال ریڈیو دمینی اور رنا زیر